السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت باندې تورن شوی وو دغه دوه افغانان په ایران کې په شیراز کې نصار اعدام شوی دی او د شاه چراغ په زیارت باندې په برید کې تورن پیژندل شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډله ییزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په دغه ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایرنا خبری آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو امنی قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنه ښځه ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینومینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم لآزادی رادیونه خبرونو ته غواګیاست د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه یورزینه لوبه روانه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش لپاره د 322 منډو هدف ټاکلې ده دمګړې د بنگلاديش ټیم په 12م اوور کې 15 منډې کړې او خپل درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي د افغانستان لپاره د نن په لوبه کې رحمان الله ګربز 115 منډې وکړې ترڅنګ ابراهیم زادران اصل نمبر جوړ کړل همدارنګه په بولینګ کې بیا د افغانستان د اټیک بولر فضل حق فاروقی د بنگلاديش دوه د سر لوبغاړي محمد نعیم او لیټنداس چې کپتان دی وسوځول ترڅنګ مجیب رحمان بیا د شانټو وکټه واخیستله د کرکټ نور جزاد په همدې خبرونه کې هم واوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا یو این ایچ سی آر وای ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي د غیدارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یو پروژه پیل کړې ده د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 500 تر 1000 افغانیو عاید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی ته پرونو ویل چې کیف د ناتو د غړیتوب مستحق دی اردوغان په عین حال کې له زیلنسکی له موسکو سره د سولې خبرو ته د کیناستلو غوښتنه وکړه اردوغان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلنسکی هم پکې حاضر وو او زیاته کړه چې له شک پرته اوکراین په ناتو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر ویل په پام کې د بل میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبرې وکړي د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د لیتوانیا په پلازمینې ویلینوس کې د ناتو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزې په درشل کې څلور هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ له ازادي رادیو خبرونه واوریدل د ازادي رادیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په مازر کې نن اعدام کړي دي چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت باندې تورن پیژندل شوی وو د دوی اعدام نن په شیراز کې اجرا شوی دی په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شوی
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15000 او 1509 تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي
د کرکټ د لوبې وروستی حال هم درکو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، ایران هغه دو افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران خبری آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یوه زیارت په حمله کې دخیل بلل شوی و. فارس او اس ان خبری آژانسونه ویلي محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. په شیراز کې پر شاچراغ زیارت په هغې حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وه. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وه چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. له دې سره هممهاله د ایران ایرنا خبری آژانس وایي نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله شوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. دا راپور له مخې ګډو سړیو د پاکستان د سرحد په 1.5 کیلومتری کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلوالې جګړې راپور ورکړی دی. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کیږي چې د مخدره او موادو قاچاق کوونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نورې افراطي ډلې پکې ښکېل ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي خبری مجلې ته غوښتنه کولای شي په فیسبوک او یوټیوب کې هم دغه خبری مجله وګورئ. وربو شو د افغانستان ختیځ ته هلته په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسیناسیون پیل شوی دی. د راپورونو په اساس تر څلورو لکو پورې کم عمره له پنځو نه ماشومان به هلته د دغه څلور ورځني واکسین پر مهال باندې د پولیو یا د ګزړن څاڅکي ترلاسه کړي. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې لږ تر لږه د پولیو پنځه پیښې راپور شوې وي. په دې اړه نرګس مومند حسنزی جزئیات تعقیب کړي او سره سره شریکوي.
ستانګ زې سب سلامونه تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو چولو بخیر. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځ ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پایل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې دغه ولایت د کتلوي مافیات مسؤول ډاکټر حکیم خان ګلابزای وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې له اتو لکو ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونه کم دي واکسین شي. په یادو ولایتونو کې په څه د پاسه څلور لکه ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلې کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسود، پټي کوټ، نازیانو او دوربابا ولسوالۍ کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اوړاندې تر دې ویلو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو ویروس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډېر او نامنظم تګ او راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو فعالیتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسولینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبت پیښو او نورو سیمو ته د ختیدو امکانات ډیر دي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د څرګندونو په اړه باندې یو ریپورت د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف چارواکو په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په ارتباط باندې اندېښنې ښولې دي. په یو ورستي بیان کې د جاپان سفارت هم په دې اړه باندې اندېښنې ښولې دي او ویلې دي چې په افغانستان کې تر 80% پورې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس یعنی د 2021 کال اګست رئیس په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته ماشوم انجونې له زده کړو بې برخې دي. په ځینو ولایتونو کې به ان لښپګم ټولګي مخکې هم انجونې له زده کړو برخې شوې دي. په تیره په کندهار او هلمند کې چې د یونیسف لخوا محلي ټولګي تمویل دل. خاطر پردیس په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او سی را سره شریکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 80% کې انجونې او 40% کې هلکان لومړنۍ زده کړو برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي هم سم زده کړه ورته نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړه د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي نامنه کړي او ډیری ښوونځي پوره ټولګي نه لري. دغه شان ښوونکي په شرایطو برابر نه دي او ان ډیری ښوونځي د ښوونکو لپاره د لاسو مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلامیې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسه د $10 میلیون مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پرې تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفیږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه پیسې به د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشی اوګادا له قول لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیاو باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په رسمي او غیر رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیت زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې لزده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان بیا وایي چې فقر او بېوزلي د دې لامل شوی چې ښوونځیو ته ولاړ نه شي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی او د تېرې میلادي کال په وروستیو کې نجونو له لوړو زده کړو هم راګرځول.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوګسته خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. د بامیان په پنجاب ورس او یکاولنګ کې د بیزو د تڼاکې ناروغي په څارویو کې ګډه شوې ده او ګڼ څاروي لمینځه وړې دي. په بامیانو کې بزګر او د څاروي لرونکي شکایت کوي چې که په وخت ورسره مرستې ونه شي نو د دوی د ژوند ټوله سرمایه چې په همدغه څاروي باندې تړلې ده لمینځه به لاړه شي. خو په بامیان کې د مالدارۍ چارواکی وای چې او یو زر غواګاون ته د بیزو د تڼاکې پر ضد واکسینونه تطبیقوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
مګر ژوندۍ سره نه زیږه او مولا ته دغه خو یې مګر کاروبار نه دراو نو موږ ګوره خام شو دي نه تلفات انساني هم زیات مشه.
خغلی محمد د بامیان ولایت ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای چې لوشلو ورځ راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیزو تڼاکې ناروغي خبره شوې ده. نو موږړي وویل د دوی غواګانې تبه لري او بیشتیاوي د دوی په بدن کې داسې دانې راخېږي چې د دوی د مړینې لامل ګرځي.
یو فرد دمی تکاری از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگو خود
زمین پا کلی که دغی ناروغی لشپگو چه خزیتی غواگانی وجلی دی. نور غواگانی هم ناروغه شویدی. زما غواگانی هم ناروغه شویدی. تونزا پا شری غواگانو که ده کمریشی خلگو تا با دیدی ستونزی را ولاری کری. حقا غواگانی چه واکسین شویدی هم مری. زما غوا هم واکسین شویده خمره شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من گل خود واکسین کرده بودم واکسین خان واکسین قطی گرفت کشت.
نوموړې زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې اغېز نه لري کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغي خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی دا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي، ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او خنه شول دي تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین طبیولا ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د بیزو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې له 2002 واکسینا باید تطبیق وکړم و ته نو زافتو دا
شاوخوا یو سل دو څلوېخ زره واکسین به تطبیق کو چې واویا زره او څلور سو او درې څلوېخ دوزه واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوای. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لیږدول کیږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
له خبرونو ور آخوا
بیا مهم خرغلاست وایم ور بشو د افغانی ګانډیا د افغانی جامو په اړه باندې به یو ویډیوئی ریپورت په ګډه سره وګورو.
میمنه د خپل ورېندارې نوې کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ور لوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي.
افغانی کالی دی خپل پلاس باندې جوړ شوی دی. کایغه ټکری دا دا ټکری معمولا پلاس باندې جوړیږي. سه هر کار لغه مور انولی هم دا رنگ تر ګلانه پوری ټول په لاسی کارونه دي. هم دا غندو نه دي زرتارو په نامه دي. دا هم مکمل پلاس باندې کیږي او هیڅ ماشيني دا کار نه شي کېدلای. سدا فلن ریواج لري شوی دی.
مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغانی لګشت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا ریواج کم رنګه شوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د ریواجو د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا ریواج ډیر کم رنګه شوی دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلی وای له نور اورېدل. خو اوس بته شکر دغه ریواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه شوی وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټ ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي. خو وایي دا کمیسنه رارخیزي ګټې لري.
خو را ګټه لري کله چې دغه ریواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی. د لومړۍ ګټه یې دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. دی پکې پټي وي له مهمه موضوع یې همدا ده. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې زموږ مېرمنې ډېری وخت ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا ځکه نه وي کړي، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبری مجلې تغواګي است. زموږ دغه خبری مجله د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم درنګ په یوټیوب کې هم په ژوندۍ باندې کتلای شي. زموږ د شپه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هم درنګ د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم ورستي جزئیات لټوم. البته افغانستان نن 322 منډي کړی دی، نه لوبغاړي لاس ور کړی دی، او بنگلاديش بیا د دغه هدف ته پوره کولو لپاره دامګړې په میدان کې دی. خپل درې لوبغاړي تر دې د مل لاس ور کړی دی او 15 شپته منډي کړی دی. د نن په لوبه کې البته د افغانستان پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز یو سلو 15 منډي وکړي. د هغه د سنچری یا سلیزې د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان کرکټ بورډ یو لنډه ویډیو له میدان ډکه کړې ده او خپره کړې ده چې موږ هم تاسو ته لنډې برخې درښکاره کوو. بلې، البته لکه څنګه مو چې ولیدل رحمان الله ګربز و چې خپل سلیزه ووهله او دا یې څلورمه سلیزه وه. د بنگلاديش په وړاندې دویمه سلیزه او د آیرلند او زیمبابوې په وړاندې هم د سلیزه وهلې دي. د افغانستان په لیز توپوهونکي ابراهیم زدران هم سلیزه پوره کړې ده. خو رحمان الله ګربز خپل وطنوالو ته لنډ پیغام هم لري د لوبې نه وروسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول د مینوالو نه او ټولو نه زیاته مننه چې په دې سخت سچویشن کې چې د سومې چوکې رنځونه نه کېدل سټیل دوی زه تشویق کړی یم، ما ته مینه راکړې ده، نو کوشش به کوو انشاءالله سپور ښه سکور دی چې دې نه دفاع وکړو او دا میچ انشاءالله د افغانستان په ګټه تمام.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو د دویمه ورځنۍ لوبه د چاټاګرام کې د بنگلاديش په قربتو باندې روانه ده او افغانستاني کوګټي دا ود لمړنۍ ملي ټیم وی چې بنگلاديش ته په یو پوره سیریز کې په خپل کور کې ماته ورکوي. د افغانستان د بالرانو لخوا تر دې د فضل حق فاروقي دوه وکټي تر لاسه کړي دي، پینځه اوور یې کړی دی او یوازې شپږ منډې ورکړې دي او اکانومي یعنی په هر اوور کې 1.6 ده. تر څنګ یې مجیب الرحمن هم یو لوبغاړی سوځولی دی او اوس ښکاري چې راشد خان هم په خپل اول اوور کې وکټ اخیستی ده او په دې حساب باندې د بنگلاديش څلور لوبغاړي سوځېدلی دي. د کرکټ د دغې لوبې په ارتباط باندې به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې وروسته د کرکټ لو کارپوانو سره هم بحث ولرو، نو هیله ده چې هغه هم مه هیروئ.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پیرکیو یا د بولانی مینوالو ته هم موسی او ریپورت لرو. البته د افغانستان پیرکی په نړیوال محلي بازارونو کې دیرشم ځای خپل کړی دی. د نړۍ د سلو محلي ډوډیو چې وچه ډوډۍ وي معمولا د هغو ترمنځ سیالي شوی و چې د افغانستان پیرکی دیرشم ځای ګټلی دی. البته دغه سیالي د ټیسټ اتلس د ویبسایټ لخوا د شاوخوا 4000 کسان سره د آنلاین سروې پښتنو ګرویګونو په حساب باندې دغه نتیجه گیری خبره شوې چې د افغانستان پیرکی په کې دیرشم ځای ګټلی. البته ځینې افغانان بل دې ردبندی سره مخالفه دي او وایي چې افغانستان پیرکی باید اول مقام ګټلی وای. په دې اړه نرګس مومند رپورت لري.
بولنی بولنی ګکای ګرمه دا کچلو ګندنه مې 20 دفعه 20 دفعه 20 دفعه
دا په کابل ښار کې د پیرکیو پلورونکو ماتی ولا غاګ دی. ماتی ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کښ ګندنا سکش کچلو دای رقم مکسرس زیادی مردم دغه کچلو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی بل د ګندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي. ګندنا متوسط خوړل کیږي. مساله شایم هم کې چوي د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه درې سوه څلور سوه بولانی پخوم او خرڅوم.
بادرنګ هم درنه نعنا هم درنه بس دغه فروشات شي شکر است میشه روزک 300 دانه 400 دانه غریب خوب است.
حسی بولا د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دکان لري. دای د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونې کې څو څو ځله پیرکی خوري. په خبره هم یې پیرکی خوخیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي رادیو ته وویل
د بولانی ډیر ښه شای دی، خوندورم دی او په زمين کې موږ خو اقتصاد موږ ضعیف ته اقتصادي دی. نو د ما هم دلته دکان دی، دکان نشه راون زم بیا دلته لاندم دغه پیرکی فروش تر ازم دې ډیر ښه خوندورم په خوي مزادارم په خوي زه دائم دم دې نه
کې یوازې د افغانانو بازاري خوړې نه دي بلکې ډیر په کورونو کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول پر دروژي په میاشت کې ډیری افغانان په روژه ماته کې د پیرکی خوړل خوښوي. خا پیری د خوست ولایت اوسیدونکو دی وای د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکی ډیر خوښيږي. خو د وړي په پرتله په ژمي کې ډیر پخوي او په خبرې د روژي په میاشت کې هر ورځ پخوي. خا پیری د پیرکی د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
بولانی د موږ د خوخي خوړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاو، ډول ډول پخاو، د کچالو، پیاز، غوخي، ګندنه، کدو، نو موږ یې کله په داش کې پخاو، کله هم په غوړی کې. نو ډیر خلک په غوړی کې خوخوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوخيږي ځکه خوند یې ډیر او ډیر ډول ډیزاینونه ور کله ګر او کله هم درې کونجه. موږ په داش کې تل درې کونجه پخاو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکاو. چې خلک کارشي او د میلمنو هم خو
خو ډیری افغانان به د تناره پرکې ډیر خوکوي. د یادونه دي چې تازه د افغانستان پرکې د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولانی یا پرکې ساده خوراک کاری خو اوس د نړۍ د غنو هیوادونو پام ځانته اړولای دی. ټیسټ اټلاس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پرکې په ډیر شم مقام کې راوستلای دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د باندې څلور زرو هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابر شوی چې د ویب سټ واقعي کارکون کې یا یوزران دي. د دې ویب سټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د